امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا. اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به بشپړ خبرونه اول د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او پسې رپورټونه واوري. بیا به د آشنا ټک خبرونه په تکراری بڼه تاسو ته خبر شي. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ولسمشر غنی د قزاقستان مرکز آسان تتللې دي. ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هڅې به تر هغه بریالۍ نسي چې په سوریه کې کومه سیاسي موافقه ونه سي. او نن د فلسطینیانو په دوو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو اوس پامو کې بشپړ خبرونه ته چې ځان او شباشنه او روخان نورزی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. ولسمشر غنی نن د قزاقستان مرکز آسانی ته په رسمي سفر ورسېدی. ولسمشر په دغه سفر کې د قزاقستان د حکومتي چارواکو د دواړو هیوادونو د سوداګرو او افغان محصلینو سره وګوري. د جمهور ریاست د وایم مرستیال ظفر هاشمی امریکا ژغته وویل چې د افغان محصلینو سره د کتلو نه علاوه ولسمشر اشرف غنی به د نظروایوف په پانتون کې وینا هم وکړي. هاشمی زیاته کړه چې ولسمشر ورسره یاد په د قزاقستان د چارواکو سره درې مهم سندونه هم لاسلیک کړي چې دغه سندونه د اداري فساد په خلاف د مبارزې په برخه کې د ش حکومتوالي په برخه کې او د غنمو د رانیول په برخه کې دي. ولسمشر ورسره یاد په سبا د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستون سي.
دا کندهار په ولایت کې امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار 8 بجې د غولای د ارغنداب دولسوالۍ مرکز ته نږدې د ملي اردو په یو مرکز باندې په یو ډلې بریټ کې 15 ځانمرګي بریټ کونکي او د اردو یو عسكر وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. لبل خو په بدخشان کې چارواکي وایي چې د یمګان دولسوالۍ په مرکز کې د افغان امنیتی ځواکونو او مخالفو وسلواله ترمن جګړه روانه ده. د امریکا اکثره په خبرو کې د بدخشان د ولیم رسیال ګل محمد بیدار د طالبانو له خوا د یمګان دولسوالۍ د نیول پوټونه تایید نکړل. هغه ویل چې لا هم جګړه روانه ده او د کورنوي چارو وزارت د هلیکوپټر په واسطه یو شمیر کومکی ځواکونه د غولسوالۍ ته استولې دي. هغه ویل چې په جګړه کې لس مخالف وسلوال او درې افغان امنیتی عسكر وژل شوي دي. طالبانو تیر ورځ د غولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه.
د کلیو د پراختیا وزیر نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د سولې لپاره د کارموندنې د ملي پروګرام لومړی پړاو به په دولس ولایتونو کې په نه دیش ولسوالۍ کې تطبیق سي. هغه ولې چې دغه پروګرام په ترڅ کې به سربندونه، کانالونه چې کم کار ته اړتیا لري بیا ترمیم سي چې هم به د کار زمينه برابر کړي او هم به په تولید کې ګټور تمام سي چې د سیمې په اقتصاد باندې تاثیر اچوي. شغلې نصیر احمد دورانی وویل چې دا پروژه چې 15 میلیون ډالر لګښت وربند راځي د کونړ، ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه د ولایتونو په نه دیش ولسوالۍ کې به د تطبیق سي. هغه ولای چې د سر بد ولکه او لزر کلیوالو ته د لنډې مودې لپاره د کار کولو زمينه هم برابر سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش دفتر وایي چې په افغانستان کې د امریکا د 1 تریلیون ډالر مرستې او لګښتونه د اداري فساد او بیکاره پلانونو له کبله اغیزمن شوي دي. جان سپکو د امریکا د براون په پانتون کې پرون ویل چې دوامدار اداري فساد، بیکاره پلانونه او بې ځایه لګښتونه په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د ودې لپاره او د هغو کارونو او لاسته راوړنو د ساتنې لپاره چې امریکا په دغه هیواد کې ترسره کړي دي باید د اداري فساد مخه ونیول شي. جان سپکو زیاته کړه په 2012 کال کې د افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وټاکل شو. د هغه دفتر تر اوسه په افغانستان کې د امریکا د 1 تریلیون لګول شو ډالر په اړه 1.6 راپورونه خپاره کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د پاریس د بریدونو مشکوک طرح وژل سوی دی. د رویټرز خبری اجانس د پاریس څانوال له قبل لیکلي دي چې په پرونی برید کې د پاریس نه د باندې په یو کور کې عبدالحمید اباؤد چې د جمعې د ورځې د بریدونو طرح پیژندل کیږي وژل سوی دی. عبدالحمید 18 کلن وو او د بلجیم اوسیدونکی وو. پولیسو فکر کوي چې هغه به په سوریه کې وي، خو وروسته بیا تحقیقات وښودله چې هغه د پاریس په اطراف کې په یو کور کې پټ و. د فرانسې پولیسو پرون په دغه کور باندې چاپه وروړه چې نښته وسوې او عبدالحمید او یوه ښځه ووژل شول. پولیسو څو نور مشکوک کسان ونیول.
د جرمني صدر اعظم وایي چې په فرانسه کې بریدونه یوازې د فرانسې خلاف بریدونه نه دي. هغې چې نن یې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې دا بریدونه زموږ په اساسي ارزښتونو باندې بریدونه دي، زموږ د ژوند په طریقې آزادۍ باندې هم بریدونه دي. دغه د مځکې په سر په ټولو هغو ملکونو باندې بریدونه دي چې د آزادۍ سره مینه لري. هغې زیاته کړه چې ټول د دغه بریدونو د عاملینو په خلاف باید ودرېږي.
د فرانسې صدر اعظم خبرداری ورکړی دی چې کیدای سي اسلام پال سختریزي کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې وکاروي. هغه د فرانسې د پارلمان څخه وغوښتل چې ملي بیړنۍ حالت د 2 میاشتو لپاره اوږد کړي. د فرانسې صدر اعظم مینوئل والز د فرانسې ولسي جرګې ته وویل ترورستان فرانسه په دې نه په نښه کوي چې په عراق او سوریه کې څه کوي، بلکې د دې لپاره چې فرانسه ده په نښه کوي. هغه زیاته کړه موږ پوهیږو چې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د استعمال خطر هم کیدای سي چې موجود وي. والز د دغه سي وسلو د استعمال د خطراتو په اړه مشخص څه ونه ویل.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکوو. د آسیا آرام سمندر د سیمې د هیوادونو مشرانو نن د حکومتونو نه وغوښتل چې د تروریزم سره د مقابلې لپاره د همکارۍ ډیره کړي. د آسیا آرام سمندر د سیمې د هیوادونو مشرانو دغه خبره د آسیا سمندر آرام سمندر د سیمې د اقتصادي همکارۍ یا اپک په کلنۍ غونډه کې وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د غونډې وروسته خبره شوه راغلي دي چې موږ په پاریس، بیروت او د سینا د سیمې د پاسه د روسي الوتکې د راغورځولو تروریستي پیښې، تروریستي طریقې او اعمال په کلکه غندو. دا ځل د غونډې اعلامیې د پخوانیو اعلامیو نه فرق درلود. پخوا به په دغه غونډو کې زیاتره تمرکز په تجارت و. د اپک په سازمان کې امریکا او چین هم شامل دي. همدارز استرالیا او د آسیا او جنوبي امریکا یو شمیر مخ په ود هیوادونه هم د دغه سازمان غړیتوب لري.
ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هڅې به تر هغو بریالۍ نه سي چې په سوریه کې کومه سیاسي موافقه رانه سي. اوباما وویل چې دی په دې باور نه لري چې د داسې موافقې په کېدو سره دې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې پاتې سي. اوباما وویل چې دا د تصور وړ خبره نه ده چې د بشار الاسد په موجودیت کې چې د سوریې زیاتره خلک هغه یو ظالم او قاتل دیکتاتور بولي د سوریې کورنۍ جګړې دې ختمه سي. جمهور رئیس اوباما دا هم وویل چې بشار الاسد خپل قانوني دریز بیرته نه سي ترلاسه کولی او که په حقیقت کې هغه په قدرت کې پاتې هم وي، د دې نه بغیر چې دا په نظر کې ونیسو چې بهرني قوتونه څه کولی سي، بیا به هم د سوریې ډیر زیات خلک په جګړو اخته وي. اوباما دا خبرې په فلیپین کې د آسیا آرام سمندر د هیوادونو د غونډې نه بهر د کاناډا د صدر اعظم سره په ملاقات کې کړې دي.
د امریکا د استازو مجلس به نن په هغې لایحې باندې رایګیري وکړي چې د جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې شوي او هدف یې دا دی چې د اوباما هغه پروګرام وځنډوي چې په اساس به د عراق او سوریې نه مهاجر امریکا ته راشي. ولسمشر اوباما خبرداری ورکړی دی چې که چیرې دغه یوه لایحه د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي نو دی به یې ویټو کړي. هغه د فلیپین په پایتخت مانیلا کې د اوپک په غونډه کې وویل چې په امریکا کې به د سوریې او عراق د مهاجرینو میشتول ادامه پیدا کړي.
چین او ناروې د داعش لخوا د خپلو یرغمل سوو اتباعو وژل غندلی دي. د چین جمهور رئیس شي جین پینګ ویلي دي چې تروریزم د انسانانو ګډ دښمن دی. هغه زیاته کړې ده چې چین د تروریزم د هر ډول سره مخالفت لري. هغه ژمنه وکړه چې مسؤول کسان به عدالت ته راکش کړي. او دا هم وروستۍ خبر. نن د فلسطینیانو په دوو بریدونو کې 15 کسان وژل سوي دي. په لومړۍ پیښه کې په تل ابیب کې یو فلسطینی په چړې دوه اسرائیلیان ووژل. دغه فلسطینی بیا د خلکو لخوا ونیول سو او پولیسو ته حواله سو. ناوخته بیا 3 نور کسان چې یو اسرائیلی وو او بلې فکر کېږي چې برید کوونکی وو هغه مهال په ډزو او د موټر په برید کې ووژل سول چې ډزې شروع سولې او د بیت المقدس د ښار په جنوبي برخه کې د یهودیانو د اوسېدو لپاره د جوړ سوو کورونو سره نږدې نشته وسوي. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي.